ندا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د نننی ګډ بریټ جزئیات در سره شریکو. نن په افغانستان کې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوم لیکل پیل شي. دغو ټاکنو ته امنیتي اندېښنې هم شته. چارواکي څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل واورې. د خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر نن په ښارونو کې پیل شو. هند د افغان ځواکونو د روزنې او هوایي ځواک په برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او د امریکا ولسمشر پر سوریې د برید امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر لننه پیلې شي. دغه نوم لیکنه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د کمیسیون په خبره د تل یا میزان میاشتې پر 28مه به وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل دا نوم لیکنه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي.
زمونږ لومړی مرحله د سپتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې. د سپتنام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دومره قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم څوارلس ورځې په نظر کې نیول شوي دي او په کلیو باندو کې هم څوارلس ورځې په نظر کې نیول شوي دي.
د ټاکنو کمیسیون وایي نن په پلویو ښارونو کې د خلکو د نوم لیکنې لپاره 1500 مرکزونه پرانیستي وي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له جنو عالی رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د هندوستان له بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او لوی درستی سره خبرې کړې.
د افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې د غرض د هند پر ځینو نورو پوځي همکارایو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند پر راتلونکي کې د ښوونې او روزنې د غرض پوځي خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکارایو ډاډ ورکړی دی.
د هند رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یو سوله ییز خوندي باثبات او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هندوستان تیرونه اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې څلور ایم آی څلور ویشت ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتره شي. افغان حکومت تیر کال پر 15 ولسوالیو د شینډنډ د ویشلو پریکړه منظور کړه. دغه 15 ولسوالۍ د شینډنډ، زیریکو، پشتکو، کوهیزور او زوال چې له دې جملې تر اوسه درې ولسوالۍ رسمن فعالې شوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي د دوو نورو ولسوالیو په فعالیت سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه شي.
د دو نور ولسوالیو په فعالېدو سره په سیمه کې نور پوځیان او نور امکانات زیاتېږي. دا کار کولی سي په مجموع کې د شینډن وادي د ولسوالیو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. Donald Trump da America ملت ته په خطاب کې نن وویل
A combined operation with the armed forces
د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او بریتانیا سره روان دي او زله دغه دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دا عملیات په تر هغه روان وي چې د سوریې د حکومت مخاوني سي چې بیا د ډلې ځوښنې وسلې ونه کاروي. په دې حمله کې لښ تر لښه البته د امریکا ولسمشر بشار الاسد ته د وحشي او مجرم خطاب وکړ. ویل چې د دوما په شارګوډي کې به د اپریل د 2 مینیټې د سهار جنګاس د بریټ ستارتاون پریکړي. په دې حمله کې لښ تر لښه وڅلوېشت ملکیان وژل شوي وو او د تازه خبر لمخې د امریکا دفاع وزارت ویل چې د بریدونو دا لړۍ بیرته ودرېده او دا حمله بریالی وي. د بریتانیا دفاع وزارت ویل چې لمړنۍ نښې دا څرګندوي چې بریدونه بریالی ترسره شوي او هدفونه یې له منځه وړي دي. خو د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل چې نورې حملې له دې سره ارتباط لري چې د سوریې حکومت څه کوي. د سوریې حکومت ویل چې دا د نړیوالو قوانینو له مخې ښکاره سرغړونه ده. د روسیې د ولسي جرګې یا دوما جنو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموالو او خدماتو پر وارداتو د بندیز پیشنهاد کړی دی. د دوما مرستیال مشر ایوان میلنیکوف پرون وویل دا کار به له امریکا سره اقتصادي اړیکې محدودې کړي. په پام کې ده د قانون پر دغه مسوده روانه اونۍ په ولسي جرګې یا دوما کې بحث وشي، خو دا لا معلومه نه ده چې اوسنۍ بڼه به یې تصویب شي او آیا کرملین د دغو اقداماتو ملاتړ کوي. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف پرون له رسنیو سره په ټلیفون کانفرنس کې وویل د روسیې د ولسي جرګې دا اقدامات به د ماسکو ګټو ته زیان ونه رسوي.
موږ په یقین سره تمه لرو چې هیڅ اقدام به د روسیې طبیعي ګټې زیانمنې نه کړي.
داو خبرونه اساسی رادیو په منځنۍ صفه دول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. تقریبا ساعت مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر سوریې د بریدونو اعلان وکړ. دا د هغه الوتکو ژغ چې رویټرز اژانس ثبت د دوی ژغونه ثبت کړي دي چې تقریبا نیم ساعت مخکې د سوریې مرکز دمشق ته نږدې حمله کولې. البته دا حمله درېدلې دي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان په ارتباط په واورې چنن په کابل ولایتونو کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. په دې ډګر کې مو وړاندې لښته ګواښونو هم خبرو. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شغېدلی یو.
اوس د ډېر جرأت په چا کې نه وینم چې هغه د پښتون کم د حالې سره نقصان ورسوي.
تر نهو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو رواني خبرونې اوریدل شي. د ورځې تاوده مسله پر سوریې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د برید د چوړانې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات درکړو. خو اوس به د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه نن پیل شي. د دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي. په همدې حال کې دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو د نوم لیکنې د مرکزونو د امن لپاره تدابیر په پام کې نیولي دي. جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نن د هیواد په ټولو ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه رسمان پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې به د نوم لیکنې څه کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یوه مرستیال معزوله دولتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل رای ورکوونکي د خپلو تذکرو له مخې ثبتېږي. مهمه ده چې خلک د تابعیت تذکرې له ځان سره ولري، چې د رای ورکولو شرایط پکې واضح دي، چې د افغانستان تابعیت ولري او 18 کلنۍ ته رسیدلی وي. په ټول افغانستان کې به 1400 مرکزونه پرانیستي وي. له ټولو هیوادوالو هیله کوم چې خپل نومونه ثبت کړي، چې د رای پر شرایطو د برابرو کسانو صف او منظم لیست ولرو. شغلی دولتي وویل د نوم لیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي، چې هر پروسه یو میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په خبره د نوم ثبتولو پروسه د پرمخ بیولو لپاره څه باندې 10,000 نور کسان ګمارل سوي دي. د هیله څرګنده کړې چې دغه پروسه به له کوم امنیتي خطر پرته په ټول هیواد کې عملي سي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې وکړی سو هیوادوالو ته د انتخاباتو شرایط برابر کړو. د جمعې په ورځ مو په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي تهدیدات پکې وه جنګي عملیات زیات کړل. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشرتابه په حضور کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبري وکړې. د جمهوریت ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی درې ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې پایل د انتخاباتو د ملي پروسې د شفافیت لپاره مهم بللی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به چې څووارې نیټه ځنډول سوې د تلیا میزان پراته ویشتمه وسي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نا امنی د انتخاباتو لپاره یو ستونزه ګڼي او هیله شي چې دغه پروسه له ګواښ سره مخامخ نشي. دغه کمیسیون مرستیال په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سراسري انتخابات یو اصل دی او امنیت یې باید تامین شي. دغه کمیسیون وایي شاید د نا امنیو له امله د رای ورکولو له شاوخوا 1000 مرکزونو څخه 948 فعال نشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو درون ماموریت او په دې اړه د نامنیو اندېښنې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه پرتې دي. که څه هم دغه کمیسیون په هیواد کې په سراسري انتخاباتو ټینګار کوي، خو نامنی بیا هم د دغه پروسې پر وړاندې یو ګواښ ګڼي. د دغه کمیسیون مرستیال معزوله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سراسري او شفاف انتخابات ترسره شي باید د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شي.
د نمونو د ثبتولو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت خوندیتوب یو مهم امر دی. هیله ده له دې ستونزو سره مخ نشو. طبعا امنی د کمیسیون لپاره یو اندیښنه ده او موږ له حکومت او امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې ده او اوس مو هم ورسره خبرې روانې دي او په دې برخه کې مو هم همغږي زیاته شوې ده.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خاطر دی ویلي چې د رای ورکولو له 1000 مرکزونو نه 3000 له پورته او منځنیو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي خای د رای ورکولو شاوخوا 948 مرکزونه د رای ورکونکو پر مخ خلاص نشي. د انتخاباتو د ځینو سارونکو په باور د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی، ځکه د دوی په باور دم ګړی د هیواد په 22 ولایتونو کې جنگ روان دی، نو له دې امله سراسري انتخاباتو ته هیلې کمې دي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
موږ هیله من یو چې زموږ امنیتي ارګانونه وتوانېږي د نا امنیو ګراف ټیټ کړي. که چیرې 3000 مرکزونه تر خطر لاندې وي، دا ښیي چې د سراسري او شفاف انتخابات له ګواښ او خطر سره مخ کیږي.
هسه مو وکړه د دغو اندېښنو په اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم ونه توانېدو. دغه وزارت په خاطر دی ویلي و چې د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د فیفا د بنسټ اجرایی رئیس وایي که وضعیت په همدې ډول ادامه وکړي، د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان به سیاسي سیالیو ته زیات وخت ونه لري او د دې تر څنګ به د رای ورکونکو او ناظرانو امنیت هم له ګواښ سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریډونو پاړه چې نن یو سات مخکې پیل کړل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، خو اوس پر راشو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر څرګندونو ته. منظور پښتین د افغانستان د نن چې د په تقلید پر لټونه پیل شوې دي څه وایي؟ د لسو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو لپاره سوله ییزې هڅې پیل کړي دي. د پاکستان حکومت ویلی دی چې د غوښتنې پر ځای کړې دي. فرشتي جلال زی له منظور پښتین سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې څنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپلې غوښتنې له ملګرو ملتو سره نه شریکوي که چیرته پاکستان نه مني. ښاغلی پښتون وویل
ملګری ملتونه صرف د ریاستونو په منځ کې فیصله کوي، چونکه موږ د ځان د پښتانه خو ځان ته یو ریاست یو نه چې هغې ته خپل کیس وړې شو.
نو ستاسو مبارزه به نو کله پاتې شي؟ د پاکستان په کچه کې به پاتې شي که نه؟
نو زموږ چې کوم مبارزه روانه ده هغه دلته پاکستان شي، د پاکستان د عدالت لاندې دغه غوښتنه ده. هغه چې کوم د جنګي جرایم دي، یعنی کوم دلته جنگ سازگار شوی دی، دلته جنگ پیدا شوی دی، جنگ جوړ شوی دی، په خپله ریاست پکې مولویست دی، نو هغې متعلق زموږ جدوجه دی چې مطلب د هغې کښې کومې بې انصافي شوي دي، کوم ظلمونه شوي دي، کوم کارونه جوړ شوي دي چې دغه بشي انصاف وشي.
تاسو سره د پاکستان حکومت د امریکا ژغ راډیو سره د سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې ستاسو غوښتنې ډېرې منل سوي، راونوار نیول سوی، ماینونه پاکېدو دي او بندیان هم د خوشې کېدو په حال کې دي، هغه ورک خلک. نو تاسو نور څه غواړئ پښتین صاحب؟
دروغ وایي ده دوی راونور خو ونیوه، دا هم د عوامي پرشر په وجه کنی دا یې نه نیوه، دوی خو قاتلان ځان سره ساتي. نو بیا چې کوم ماینونه دي، ماینونه صرف ساوت وزیرستان کې کار ته لګیا دی، هغه هم اولی بعد دوی هفتې د فوټوګونو تصویر فوټو سیشن لپاره شروع کړو، بیا کار سلو نور څوک هغه کار دی. او بیا چې کوم دوی وایي بندیان په خوشي کېدلو دي، 2500 کسان لږ بګ راغلي دي، کم زیات نور په زرګونو کسان له اوسه هم موږ دا ورته وایو، دا سور دې خوشي کړه، دې عدالت ته راوړه، څوک ګناهګار دی مجرم دی خوشي کړه، وایه ما سزا ورکړه، او چې کوم مجرمان نه دي هغه راخوشي کړه. نو موږ خو دغه مطالبه کړې ده، دغه په زرګونو خلک لېمي قسم چې دي اوس هم بیا موږ د اکسترا جوډیشل کیرینګ لپاره د کمیشن غوښتنه کړې وه چې دلته د پاکستان ادارې، د پاکستان فوج، د پاکستان پولیس، دغو عام پښتانه یې وژلي دي، وهلي یې دي، مړه کړي یې دي، بیا ورسره طالبان، بیا داسې خلک چې دوی خپل ساتل طالبان، هغه باندې خلک مړه کړي دي. دغه ټولو دپاره د یو کمیشن جوړ کړې شي، که چېرته موږ دروغجن به موږ خپل کیسونه راوړو تاسې هلته به پته ولګېږي چې رښتیا څه دي او دروغ څه.
افغانستان کې ډېرو پښتنو ځوانانو ستاسې خولۍ پر سر کړي، د پښتین منظور پښتین خولۍ اوس په بازار کې بیخي ډېر خریداران وای لري او خلک پر لتونه کوي، دوی ته څه ویل غواړي د افغانستان دغو ځوانانو ته چې ستا پر لارې حرکت شروع کړی؟
دا بارلو ډېره مننه د دوی، او دوی ته دا هم چې کوم دلته افغانستان چې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښې دي، هغه د هم په هغې د هم دوی ډېرې خبرې کوي، هغې دپاره د هم منظمه ده شي، د دغې تحریک په ذریعه سره د دوی منظم شي، ځوان کول د خپل راچک شي، ځوانان د خپل راپورته شي، ولس ته راپورته شي، هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو دپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي، باید د پښتونخوا نه پښتونخوا مطلب ټول پښتانه د دې نه دا جنګ ورک شي. او موږ هم چې کومې مطالبې کړي دي هغه انشاءالله هغه چې پوره شي، په هغې کښې به د ټولو دلته نړۍ د چې کوم دلته جنګ شروع دی به دا خاوره د دې کښې بند کولو به یو غټ کوشش وي چې هغه جنګ به تقریبا ختم شي.
یو دا تشویش نه لري چې ځینې خلک ستا په ملاتړ به یا ځینې حکومتونه شاید دغه ستاسې حرکت ته ضرر ورسوي، ځینې حکومتونو چې حمایت کړی یا وایي چې حمایت کوي، د دې مسلې څخه اندېښنه نه لري چې ځینې خواوې شاید ستاسې څخه سوء استفاده وکړي، ستاسې د دې نوم څخه، او شاید د خپلو اهدافو لپاره حرکت وکړي، داسې څه تشویش نه لري؟
امن سره ډېر په سوله سره ناستی کوو او ډېر په سوله سره ځای ته ځو خپلې جلسو ته، نو که څوک وژني خو ناستې خو هم پښتون کم دی، دوی یې وژل شروع کړي وي، دا د جدوجهد دا دی اول خو به انشاءالله دا سیستم وي، ځکه چې پښتون کم اوس راپورته شوی دی، اوس د دره جرت په چا کښې نه وینم چې هغه به د پښتون کم دا هلو ځلو ته نقصان ورسوي، ځکه چې هغه ځوانان هغه جذبه هغه هر څوک ویني، چې څوک یې ویني هغه یې پوهېږي چې دا کوم انداز دی او کوم مطلب څومره جذبه ده. نو زه مې نه شي خیال چې څوک به دومره جرت وکړي چې د پښتنو کام دغې هلې ځلې ته څه نقصان ورسوي.
منظور پښتین ادعا کوي چې د پاکستان دولت د پښتنو پر ضد زور زیاتی کړی. اسلام آباد وایي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ غوښتنې پر ځای کړې دي. پښتین په افغانستان کې هم پر ځوانانو ژغ وکړ چې د امنیت لپاره سولې زیات شي وکړي. دغه د سولې زو هڅو په تقلید د افغانستان په ګڼو شهرونو کې مدني فعالانو د پرلط خیمه وهلې او ورستر بلې د خیمه په زیاتې دودې د افغانستان په شمال کې په مزار شریف، د کندوز په شهر کې، د افغانستان په جنوب کې په هلمند کې، په جنونورو سیمو کې، په هرات کې، په بامیان کې، په کابل کې د پرلط خیمه وهل شوې دي او د افغانستان له حکومته، له وسلوالو طالبانو او له بهرنیو ځواکونو دغه مدني فعالان غوښتنه لري چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسوي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ریلیف ویب انټرنیټي پاڼې د افغان پناهغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 20,000 داسې پناهغښتونکي ترکیې ته ننوتلي چې اسناد نه لري. مقاله لیکي چې له 2,000 د ترکیې امنیتي ځواکونو نیولې دي. ویل کېږي د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم تیره اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان پناهغښتونکو د بیرته ایستلو په اړه له افغان حکومت سره توافق ته ورسید. تیره اونۍ ترکیه تر 200 زیات افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږل. د راپورونو له مخې ټاکل سوی ده د ایزوروم ایالت څخه 3,000 افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته واستول سي. د 2015 کال له پیل راهیسې سلګونو زره افغانان د ایران او ترکیه له لارې یونان ته او بیا اروپا ته ننوتلي دي. نیویارک پوسټ خبرونې د رویټرز خبري اژانس په استناد د افغانستان د قالینو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی جګړه د افغانستان د قالین اوبدلو مشهور صنعت وژني. مقاله لیکي چې د تیر کال پر مهال د افغانستان د قالینو اوبدلو لرغونی صنعت خرڅلاو تر نیمایي کم سوی دی. مقاله یادونه کوي چې پیرون کې د افغانستان قالینې ځکه خوشوي چې د توکي پر ځای هنري ټوټې ګڼي او قالینې د افغانستان له تر ټولو لوی صادراتو څخه دي. مقاله د متخصصینو له قوله لیکي چې د افغانستان د قالینو اوبدلو صنعت 2,500 کاله پخوانی دی او ویل کېږي سکندر اعظم له دغې سیمې خپلې مور ته یوه قالین په ډالۍ کې لیږلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تقریبا ساعت مخته اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیق بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې وویل د وایي د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او برېټانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د بریدونو دا لړۍ بیرته ودرېده، د حمله بریالۍ وي. البته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې حملو په ارتباط وویل چې د دې لپاره یې پر سوریې د برید امر کړی دی چې هلته په کیمیاوي وسلو په لسکونو نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون شیبه مخکې خبر ورکړ چې د دمشق په لمن کې د کسوه په سیمه کې 14 توغندي لګیدلې دي او د بریتانیا سریازم تریزامي وویل چې د دې حملو هدف دا نه دی چې په سوریه کې رژیم بدل کړي، هدف یې د حقوقي میوي وسلو له منځه وړل دي چې د دې په وینا په سوریه کې ملکیان پرې وژل کیږي. تریزامی وایي ما د بریتانیا وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په همغږی مشخص هدفونه د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو د وړتیا د مخنیوي لپاره ترسره کړي. موږ دا بریدونه له خپلو امریکایي او فرانسوي متحدانو سره یو ځای کوو. د حملې باید هیڅوک حیران نه کړي. د سوریې رژیم د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال تاریخ لري. د بریتانیا دفاع وزارت ویل چې لومړنۍ نقشې دا څرګندوي چې بریدونه بریالي ترسره شوي دي او هدفونه یې له منځه وړي دي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل چې نورې حملې له دې سره ارتباط لري چې د سوریې حکومت څه کوي. د سوریې حکومت ویل چې دا د نړیوالو قوانینو له مخې ښکاره سرغړونه ده. د همدې سوریې په ارتباط د ملګرو ملتو امنیت شورا تېره شپه اضطراري غونډه وکړه. غونډې ته په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم د سوریې په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. په دې غونډه کې د سوریې او روسیې استازیو د کیمیاوي وسلو د کارونې خبره رد کړه. البته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نننیو خبرو کې سوریې او ایران ته خبرداری ورکړ او پر دواړو شغ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم لملاتړ لاس واخلي. د امریکا جمهور رئیس ویل اوس باید روسیا پریکړه وکړي چې پر هغې تیاره لاره ځي چې له تیرو وو کلونو راهیسې بشار الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې 500,000 ملکیان یې وژلي یا له مهذبو ملتونو سره چې د حسد مخالفت کوي درېشي. د ملګرو ملتونو د تیرې شپې د غونډې جزئیات د سالی محمد سالی پر راپور کې
نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د واشنگتن د اټکل له مخې د بشار الاسد رژیم د سوریې په اوو کلنه جګړه کې لږ تر لږه 500 وارې کیمیاوي وسلې کارولې دي. رازی پشکاره ووایو د دوما پر خلکو د اسد رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي ګازو کارونه د دل خوا د کیمیاوي وسلو لومړی دویمه دریمه حتی نه څلوېښتمه کارونه نه وه. د امریکا متحده ایالاتونو اټکل کوي چې اسد د سوریې په جګړه کې لږ تر لږه 500 وارې کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمیر تر دې زیات تر 200 پورې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د روسیې په غوښتنه جوړه سوه. د دې غونډې غوښتنې وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ د سوریې په دوما کې د اپریل د 8 د مشکوکې کیمیاوي حملې په ځواب کې د سوریې په تړاو به پر پوځي اقدام غور وکړي. ویل سوي چې په هغه حمله کې په لسګونو ملکیان وژل سوي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل د لویدیز د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه له دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته وویل دا یو ګواښ نه بلکې یو تعهد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي امریکا، فرانسه او بریتانیا هڅه کوي چې بشار الاسد او د هغه نږدې متحده روسیا له منځه یوسي. په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په تړاو د روسیې استازي وویل د هغو باوري دلایلو او معلوماتو له مخې چې راسره دي په دې باور یو چې هلته د ځینو هیوادونو د ځانګړو خدماتو د غړو پارونکي اقدامات دخیل وه. د امنیت شورا د دې اضطراري غونډې په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وه په سوریه کې کیمیاوي حمله جالي او د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا سوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه ښولې او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې روان بحران نړیوال امن او سولې ته خطر دی او سوریه تر ټولو جدي تهدید په ګوته کوي. د انټونیو ګوتریش په خبره اوسنی وضعیت د تشدد او ویش خطر زیاتوي او د سړې جګړې د بیا پیل سبب سوی دی.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري په تیلو او په ډیزلو مو د چلیدونکو موټرونه لیدلې دي او اوس په دنیا کې برقي موټرونه زیات شوي دي. خو له یو بل ډول موټر مو اسمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
له پټرولي او ډیزلي موټر وروسته د غازي او برقي موټر ور راغی. په ورستی لسیزه کې برقی موټرو ډیر مینوال مندلی او سره لدی شي لای هم بیل ورده. په اروپا او امریکا کې ورس په ورس د موټرو بازار دا ډول موټرونه نیسی. د هایدروجنی موټرو مهم اوریدلو خو اوس ویل کیږي چې راتلونکي به د هغو موټرو به چې په هوا چلیږي، یعنی د دې پر ځای چې د موټرو ټانکی ته تیل واچو د هوا پمپ ته به درو چې له هوا یې ډکړو. سره لدې چې اوس د سشکاري چې برقي موټر ورس په ورس د پټرولي او ډیزلي موټرو ځای نیسي، خو د برقي موټرو د بیټري ستونزه سبب کیږي چې په هوا چلیدونکو موټرو ته پام واړول شي. لیتیم داسې عنصر دی چې په نړۍ کې زیات نه موندل کیږي او دا عنصر د برقي موټرو د بیټري اساسي برخه ده. په تیلو له چلیدونکو موټرو سره زیات مخالفت پدې کیږي چې چاپیریال ته زیان اړوي. هایدروجنی موټرونه جوړ شوی خو په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. کینه دا ډول موټرونه هم د برقی موټرو په شان چاپیریال نه ککړوي. ساينس پوهان وایي چې هایدروجن د لیتیم او کوبالت په شان لږ نه دی چې د خلاصېدو ویره وي. خو د هایدروجن د ترلاسه کولو لپاره باید نور ترکیبونه یوی خواته شي، ځکه چې خالص هایدروجن نه موندل کیږي بلکې له نورو غازونو سره ګډ وي. له فوسیلی سوانګ موادو لکه تیلو او دغرس د لمر له انرژي څخه هایدروجن ترلاسه کیدی شي. هایدروجن چې یو بیرنګ او بی بویا غاز دی کیمیاوي انرژي په الکتریک یا برېښنا اړوي. د ټکنالوژۍ متخصصان وایي چې د هایدروجنی موټرو انجنونه تر تیلي هغو زیات ښه کار کوي. هایدروجنی موټرونه د پټرولي او ډیزلي خلاف چې لوګي خپروي د اوبو بړاس یا بخار تولیدوي. څو موټر جوړونکو کمپنیو د هایدروجنی موټرو ازمیښتونه پیل کړي چې یوه یې هم بی ام وی هایدروجن اوده.
اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر له ننه پیلېږي. دغه نوم لیکنه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د تل یا میزان میاشتې پر 28مه به وشي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له یو شمېر عالي رتبه دولتي چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغه تسهیلاتو د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د بریدونو دا لړۍ وروسته له یوې مودې نن بیرته ودرېده او دا حملې بریالۍ وې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په دې خبرونه کې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کور دننه د تشدد مسله چیرل شوې ده.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
کور ته تشنا پوری ما بسل خونه تکو نیکولاشو دیگه کاسه هر شد
دیابی انګور خبرې مو واوریدی چې ویلې د خسر کور کې کار باندې ډیر دی، خو واک او اختیار نه ورکول کیږي. د تاسو په نظر څه باید وشي چې د کورنۍ ټول غړي له خپلو طبیعي حقونو څخه برخمن شي؟ نن په همدې کې غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د افغانستان ډیرای کورنۍ کله چې زامنو ته ودونه وکړي نو تر ډیره وخت یو ځای په یو کور کې اوسیږي، چې په دوی کې زامن، لورګانې، انګورګانې، لمسیان او کله خورونه هم تر یو چات لاندې په یو دسترخوان خوراک، څښاک او ژوند خوښوي. حال دا چې د میرمنو او ماشومانو هر غړی اخوډب وي. ځینې وخت به نارینه هم سره په جنگ شي. خدا څوک مني چې هر یو دی بیل شي. د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې چې بیا کله انګور راوړي د کور ټول درنه کارونه ورلغړی کړي، خو کله چې بیا په کورنی ژوند کې خبره د کومې پریکړې شي انګور نه پوښتي. ټول وخت د مجردو لیورو او اندرندوی کنګور څوی خبرې په خوله کې وروچکړي. ورته وای تل تر وسه زمونږ په دود او دستور نه پوهیږي، خوار مشي خپل کار کوه. د پغمان اوسیدونکو نوریا وای چې د دې خپل په کور کې امدال وو.
کور ته تشنه پوری ما بسل، همسایه چې تشنه بسل نوبت د همسایه کې د پیسې ورکولې تشنه به بسل. ما کینارو بسه بوتمه مدن کې مقلوچو دوه د نندورو نه میدی واده شوی اوغم چې کله راتل اخر ډبه مثلا خونه ټاکو نیکولوشي خدا دې خزي وظیفه ده چې کوي دیګه کوسه هرشه اته لیورمې د خپل اشټو کې تشنه به کوو. ما اشټو نه درسته د خپل اشټو میتیازې په ماینځل خپل عیش کده کې نوسته زبنو یو ما به فیشن ما به کولی نه درسته ما به دیګه کو کوساب میکو جام جوړوب میکول لکه یو کني زت کول اته یو چقیا خو بو صلاحت من نه درسته چې چا غفتلې وای چې رو تر وک ما ورکړی وای چې ثواب لري وګور کول صلاحت من نه درسته دا د کور دې دا کور نه دین اته اجازه من نه درسته چې یو چراغ وسیده چې دوا کوټو کې کې نوستلو مخنه می چراغ خپلای نشه.
ډاکټر راز محمد چې دی ورته مسلو شاهد دی وای چې د کورنۍ مجرد کسان هغه وخت په خپل ناسم کړنو پوهیږي چې خپل ګډ ژوند شروع کړي،
حتی خواخین یا لیورونه یا
خو سره اندسی چورتی چې ته نشې کولای دی روختي کلینیک ته لاړ شي، دا زمنګ رواج نه دی. به پاغي کې وهل می ټکول می د انتخاب او د مشورې هیڅ حق نه لري، حتی د اولاد راوړنی د کورنی تنظیم د میتدونو په کارولو کې امدا ورنه غوښتنه کیږي چې بس ماشومان زیات کا. بدبختی دا چې وایي چې هلکان باید زیات شي، او دسی غنی لکه دښمنه چې دوی کور ته راغلي نو ظالمه چې دا د دښمنه و چیشته دومره پیسې پور کول، چیشته د پلار ته وزر کول، ولې د راواده کوله چې وسور سره دیس کارونه کوي. دی ورور واده خو چې دی به د ټوله مخکې مخکې غړیږي او کمره دیم په جیب کې چولی یکسونه مخلی او پیسې مشانی چې ولا زما د ورور واده دي. خو چې بیرایشي خزي بیچارهګی ته چې هغه عاجزه ده او به په ډیره بیرحمۍ سره بدی بدی خبرې کوي. اکثره دوی سره د میندو لاسي میند دا جرأت ورکوي چې ورندار دې سی وکړ، ورندار دې اسی وکړ، خو تر دې و سما دې علت پیدا نه کړي ولې دې خواخینو دې خپل انګورګانو سره ورانه ده. په دې دلیل زنه پویګم مجرد لیور خو به مخې سهار خو وزي د کور نتر مازیګر خو بنې وظیفه بلري. هغه فرمایش ورکوي دا اندرور چور سره په کور کې ناسته ده که مکتب مخلاص کړي یا په کلیوالو سیمو کې بيخي په کور کې ناسته بس بیانو دی الله مال شه خدای دې دا ټولي وادي کې نه چورته پته ولګي.
فوزیال شپږ ورندارګانو سره په یو کور کې ژوند کوي. نو موري وایي کله هم نه دیږي چې ورنداري ته دی ویلي وي چې کوم کار باید څه وخت وکړي، ځکه پوهیږي چې هغه په خپل کار تر دې ښه پوهیږي.
دا خو یو شخصي مسله ده کنه، ولی خلک مداخله وکړي او ډيري خلک دا کورونه کوي چې باید دا ټول کار د ورندار وکړي. زه باید رئیس اوسم قرار کینم وی خورم میته کوم خلاص ورندار میراستل دیده لقاتل چرا ته خدمت وکي دوخه کار نه ده. ولی هغه هم د پردای لور چده د تاسو خپل او لور ده اوس نو خپل ورندارګر ډیر کې او ډیر ورندارګر دی والا چې دی کلو کې نه اوسم ایرون پتی چې زما سره کوم خدمت وکي زه ډیره دې نه خوشاله يم د دوړو نه نه په شخصي ځوان کې د دوی مداخله نه هغه زما په ځوان کې مداخله کوي ډیر سره خوشاله د سې چې فکر وکي دا ټول صلاحیت زما ده مګر ما ځان ته دا صلاحیت نه دا ورکړي اما سلاد دوی ده ولی چې کور دوی ده.
کله ناکله واده شوی خویندې او لونې هم د ورندارګانو په ژوند کې مداخله کوي. دا کاری به د دې سبب کیږي چې د ورور روابط له ورندارې یا له ځان سره ترخه کړي. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي دا چې خپلې وخته ده نو د بلې ښځې زورول او په عذاب کول نه غواړي.
خویندې ته هیڅ دا حق نه ورکوم چې د من په کور کې یو خبر هم وکړي. راضی کینی عزت کی قدر کی خپل ډوډۍ و بخوري جګی گیزی سره پاتې سورندارګانو صلاحیت دی اومتام لري دی هر څه صلاحیت دی کوردی پخلاو دی فرمایش دات چی پخاو چی خرو چی کو دا صلاحیت مطلق لري دی خرید صلاحیت لري دی لباس اخیستلو تخپل تحولات ای رقم واخلی زی خپل خرید کی مثلا دیدین پختنه کو مصرف دی کور چی شایسته چی نست میاشت په میاشت اما هم مصرف دیده په مشوره را وده گیگی تشکریم تکه و توک تاک و خنده مرسره که و او دا دورتو هم پسلو که تقریبا 80% خلق دا قانون پورندارگان و تدبیقی دلتا مزه دلتا لارسه دا واغونده دا ماغونده دا کار تحق نلاری چه بکی یا انگور دی کورش تیسو دس فکر وکات چې دغه پیسې چې دوی واده یا کوزک مصرف که دای مزدور واخیس رای ور کرد نخت فقط نوکر ده او دوی چې ار امر کوه تو امر به اجرا کیږي غی دیدی دوی دی امر نه هغه حق دی صلاحیت دیده نه لري چې خپل پزره چی وکي دا صلاحیت هیڅ نه لري.
قمرګل څلور ځواني لورګانی او یوان ګور لري. هغه وایي چې د کورنۍ نظام په مشرانو جوړیږي که خواخي او خسر دنګور او لور ترمنځ فرق و نکړي د کور کار هم په مساوي توګه وکړي نو ستونزې تر یو حده حل کیږي.
سی لور ته صلات ورکې ګور ته صلات ورکې جارو په انګور کوي د پینګور په خوي ټول مشکلات په انګور باندې لوي بیا چای سم دی او شي خبر سي په لور صلات لري خو کالی می دی لور واغون دي خو خوراک می دی لور کی په لور انګور کې سپاس هاي پارک نه کی ولی سی لور دی لور د انګور دی لور دغه دی پلار کور خو سکی راځي دی میړه کر په امید
کور کې څوک لري ته ګور لري
و شکر زه الحمدلله انګورم لرم دا اوس ماشاالله سلور پیغله لوران لرم علي چون لوران می وایي سم مثلا انتيان رو مشکلات هم زیاده مو باید درس و ایتکارو که یغه وای سینه کوم بیا زو هم خیر درسه انتان هم یو کارتو که ما کوم خبر نه ده بیا اس نشی بنګور تو زر کوم خیر لري ما په خاطر یو کسی دوی لګ زنه درس مرسو وای اس خبر نه ده.
نور انګور ته په کور کې څومره صلاحیت ورکړي؟
ټول صلاحیت می دینګور
مثلا څه رقم صلاحیت
10 صلاحیت زړه چی په خوي مقصد ما تو وای 13 ورځې ورولم
چیشکیز چینکیز تر قیمت ژوندۍ نه یم دما یا وړل دي دا د امرو کې زیولم زوی مې مسافر ده وړل دي ما دي په خول دي غي د سلات غي دول رانی مې دوه ورځې نهسته و دی کیږي هم دغه ګور ته پاتې ما ژوي
اته څه په نظر په کورنۍ کې خوخه ته یا کومبل مشرته څه کول په کار دي چې دغه یو جور جنجال د ګور او درور یا لور تر منځ را منځته نسی
ډیر په خبر ده مشکلال کې پر کور کې مشکلات راځي که خوخه نه تیریږي ګور دي تیرسي کې ګور نه تیریږي خوخه دي تیرسي کې لور نه تیریږي روندار دي تیرسي کې روندار نه تیریږي لور دي تیرسي
اته څه خپل کور کې دا مسله سره رقم ده
موږ الحمدلله خدای نه راځي زه یې خبرم نه ده خیر خیرات ده
مثلا څه رقم الاتي تر څه خیر خیرات ده
الاتي دا چې دوران ته پټ ډیر نصیحت کوم سي خیر ده تاسو گزارانو کې سره سره دي کوشش خپل زوی دي ملامت خپل لور دي ملامت کې انګور دی نه ملامت وي اما ډیر په ملونه مالی دی چې انګور ملامت وي کې دا انګور نه مزدور جوړ کې بل ور دي لور مزدور جوړيږي
ډیرای روانشناسان بیا په دې نظر دي چې کچېرې دوه کسان په خپلو کې ستونزې حل کړي او مستقل ژوند ولري نو د نورو کسانو د مداخلې زمينه نه برابرېږي د پهانتون له استاد ارواپوز یا الحق شمس څخه نوري خبري اورو
هر څومره چې کثرت ډیریږي منابع مشکل سره مخ کیږي مثلا د لس کسانو ترمنځ د دوو کسانو قدر وکړي خې کولای شي تر دې چې سلو منځ کې وکړي خزه د دې کورنۍ قرباني ده علت هم دا دی چې دلته متکثر افراد په یو سب کې ژوند کوي اسلوب د ژوند داسې چې فقط هر دوه کس ځان ته خپل بیل ژوند ولري به الته د فشار راکمېدل شي یو اساسي دلیل دا دی دوهم دلیل دا دی چې زما په نظر مونږ په دې ټولنه کې چې یاستو کم ډول روزل کیږو یو ډول اخلاق زموږ مداخله ګرایانه اخلاق دي تداخلي اخلاق دي یعنی فکر کوي چې د بل چا په چارو کې مداخله وکړو دا اخلاق دي د خګنه د چې بل چا په مسله کې مداخله وکم بل چې وایم ستاسو کار بد وکړو د سم وکړو د سم کوو د سم وکړو نو دا اخلاق دی یو ډول دا اخلاق اصلا مضر اخلاق دی غلط اخلاق دی مداخله ګرایانه اخلاق په هر ټولنه کې مضر اخلاق دی غیر ضروري اخلاق دی مونږ باید خپل حد او مرز وپیژنو چې نه پیژنو متاسفانه یعنی فکر کوو زموږ حق دی چې د دې مسله مداخله وکړو دغه حق دی چې بد غوګونسي دغه ډول حقوق په دې خاطر سنتي او عرفي حقوق د زمونږ په ټولنه کې موجود دي هم یو عامل یو دلیل دی لپاره چې په کورنۍ کې مداخله کوي ورسره څنګه ډیر نور دلایل فردي کې دل شي ووسی یو څوک جرأت کم دی په مسله کې څوک مداخله کوي یو څوک اقتصادي مالی خپلواکي نه لري په دې برخه کې مداخله پکې ممکن کیږي یو څوک بد اخلاقي او بې نزاکتي او بې حرمتي نه کوي غاګ په نپورته کوي مداخله پکې ممکن کیږي یو څوک د جنسیت لپاره متفاوته ده مداخله ژوند ممکن کیږي یو څوک مثلا سن کم دی مداخله ژوند ممکن کیږي
شمس هغه کسان چې د دوو کسانو ژوند کې مداخله کوي او انګور ته واک نه ورکوي په درې ډلو ویشي
یو شمېر هغه کسان دي چې د کورنۍ واکداران ځن بولي د سن نظر مخ کې دي پلرونه دي میند دي نیکونه دي دوی خپل روابط لري خپل ارزښتونه لري خپل دلایل لري یو شمېر نور هغه کسان دي چې په کورنۍ کې هم سن او هم سال دي یا نږدې دي سره هویت هم سره نږدې دي مشترک دي کورنۍ غړي دي خويند دي ورونه دي یا د تورته مشترک نور غړي دي یو شمېر نور دي ښکته دي ورونه دي المسیان دي مثلا د خويندو اولادونه دي فکر کوي اغه یې نشي کولای خپل ژوند مدیریت کی د دې فکر په اساس باندې دوی خپل اخلاق او کار اخلي مداخله کوي دا ټولنه ورته د حیثیت ورکی دا اخلاق ورته ورکی که دا د کسیزه کورنۍ کې وشي کولای خپل حساب خره جوړ کی چاته اجازه ورنه کی د مداخله زه فکر کوم دا درې وړ ټیپ د مداخله نه منکیږي او لارې ورته بندیږي فکر کیږي دا پیشفرض موجود دی چې هغه بل کورنۍ سره تفاوت لري هغه باید دا مکلف د چز دی کی د خوړې لرنه دی خپل د مرز وټړي د بل هیڅ چاله پر د زمينه مسایده نه کی هغه څه ورته په کورنۍ مطالعات کې د کورنۍ مدیریت ویل کی دوهم دا چې لنور سره په چلند کې مونږ باید دا وخیو د خپل ځانه چ موږ د ظرفیت لرو چې خپل کورنۍ مدیریت کو موږ د ظرفیت لرو چې خپل مسائل انتخاب کو خپل کورنۍ په مخ وسو خپل جریان په مخ وسو خپل مشکل حل کو د ظرفیت بل لزانه وخیو په مختلفو شانو کې لزانه وخیو ورسره څنګه نور هغه څه چې مداخله کوي د هغوی مشکلات تشخیص چې دوی ولې مداخله کوي زموږ د سبک د پیژندلو د مشکلات چې دی ډیر عرفي او ډیر غلط دی موږ فکر کوو چې هغه تکراری خبرې تکراری کلیشي مسائل دي چې هغه تکراریږي ولې د هری رواني او خدای فرق کوي د هری رواني تخلیه فرق کوي د هری رواني حالت فرق کوي کخور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره بوي ک ورور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره بوي د دې ټول لپاره موږ یو معقول سیستم باید مستر وړو
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله
بله چې په سناتوري کې را نوستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، نوی کال ته ټول په تمه دي چې سبا ورته راوړي. پایل خو یې په مرګونه وشو چې دوام او پای به په څه شي وي. په همدې هکله مو له مشهور نجومي او ستوري جنګونکي پمباګل سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ د نوی کال په هکله نجوم څه وایي.
نجومی صاحب سلام، په خیر راغلی، ستړی مشی.
خیر یوسی، مننه. خنو اوز دا وایه چې څه ته مو راغوښتیم؟
دې ته مو راغوښتی چې ستوري سره وجنګوي او د راتلونکي کال له حاله مو خبر کړي.
د راتلونکي کال له حاله خو خدای خبر دی، خو ما هم د خپل علم ستوري سره جنګولی دي او ځینې خبرې مې ترې راویستلې دي.
مثلا کومې خبرې؟
په راتلونکي کال کې به بیا د کاندیدانو د لاپو شاپو، غوړو غوړو وادو او خلکو ته د دوکې ورکولو کال وي، ځکه چې ښایي بیا نیمو نیم کله انتخابات وشي.
نو د تاسو علم څه وایي چې بیا به هم خلک د کاندیدانو په وادو تیر وزي؟
او ولې نه، ولې نه، ډیر به تیر باسي او صندوقونو ته به یې راولي، ځکه خلکو ته به وایي چې هغه تیره دوره خو هر څه ناکام و او موږ هم ناکام و، خو دا ځل مو هوډ کړی چې خامخا به له ملکه اروپا جوړو. اروپا
د تا په ګمان به کوم خلک رایې وګټي؟
هغوی چې ډېرې پیسې لري او ډېرې پیسې بادوي.
بیا به هم کاندیدان د خلکو له قومي او ژبني احساساتو نه ګټه واخلي.
او دا ځل به نو دغه احساسات هم وي او د ګوندونو د مقابلو دربو دروب هم وي.
صاحب، ودې نه ویل چې دا نوی کال د څه شي کال دی؟
دا خو به درته معلومه وي چې تیر کال د غوږ خوړلو کال و، خو سا کال بیا د غوږ تاوولو کال دی، یعنی چې له تیر کال څخه لږ نرم دی.
په راتلونکي کې به اقتصادي وضعیت څنګه وي؟
په دې باره کې مې هم ستوري سره جنګولی دي او نتیجه یې دا راووته چې راتلونکی کال به د هند پریمانه غنم راورسیږي، خو له رارسېدو سره سم به پاکستان ته قاچاق شي چې هم به وړه ارزانه نه شي او هم به په دې اړه د هند نوم ښه نه شي.
نور به څه وشي؟
د قیمتي ډبرو د رایستلو غیر رسمي او غیر حکومتي خدمتونه به ښه په جوش کې وي او زموږ قیمتي ډبرې به لارۍ لارۍ د سر خاورې په بیه ښکته ګاونډي هېواد ته قاچاق شي او څه به د مړیو په تابوتونو کې په الوتکو کې وړل شي.
د ښځو د حقوقو په برخه کې هم څه په نظر درځي که نه؟
او ولې نه، د چارواکیو او غټانو ښځې به په بهرنیو هېوادونو کې اوسي او له ټولو حقونو به برخمنې وي، خو د ملت خوار ښځې به هماغه د وښو پنډونه په سر وړي او د غمونو او دردونو بوجۍ به په شا ګرځوي. وعدې به ډېرې ورسره وشي خو عملي به یوه هم نه شي.
د ښوونې او روزنې به څه حال وي؟
لکه د تیرو کلونو به د زده کوونکو په یوه پښه درول، په ګوتو کې د پنسلونو ورکول، د غوږونو کشول او سولول او په ډډو یې د لختو ماتول دوام وکړي، او دغه کار به زده کوونکي هم د بوکس پنجو، چاکوګانو او زنځیرونو شوقیان کړي.
او د لوړو زده کړو په باره کې مو څه نظر دی؟
له پوهنتونونو څخه به په زرګونو تنه فارغ شي، خو کار به یوه ته هم پیدا نه شي، ځکه چې د کار لپاره څو کلنه تجربه غواړي او تجربه خو پوهنتون کې کیږي نه.
د سولې هم ډېرې غوړې کیږي، و بشي کنه
د حکومتي او موسسو د دفترونو او مرکزونو د دیوالونو له ډبلولو خود داسې ښکاري چې سولې ته لا وخت شته.
صاحب، یو ډیره مهمه پوښتنه، د ملي وحدت حکومت به څنګه وي؟
دې باره کې مې چې ستوري وجنګول دا راته معلومه شوه چې ښه به وي، مست مست به ګرځي، په هیچا برای نه وهي، نه به د کړیو وعدو په کیسه کې وي او نه به هم د چا د زور او ویرولو.
دا ولې؟
ځکه چې دواړو خواو ته یو ډول ګټه رسیږي، نو ځکه خو اتفاق او د نظر یووالی هم ورځ په ورځ زیاتیږي.
او د مطبوعاتو به څه حال وي؟
خبریالان خواران به ښکته پورته ځغلوي.
کل چرا شینو د میرمن خوایشه د فرمایشاتم زیات شي له همدغه سی بي کیسه مو خبره وو.
سړیا، نور دې نه پرېږدم چې همداسې بیغم او بې تفاوته وګرځې.
څه غواړې نو څه وکم؟ په چپار خو راپاڅېدلې که څنګه؟
نوی کال دی، هر څه نوي کېږي، نو باید موږ د کور شیان هم نوي سي. د سپیدار ښځې ویل چې سږ کال ټول شیان نوي کوم چې لږ مو په ژوند کې تغییر راسي. د خندات ښځې خو له نوروز نه مخکې هر څه نوي کړي وو.
ښه، نو اوس زه څه وکړم؟ څه نوي کړم؟
د کور فرشونه به نوي کوې، پردې به نوي کوې، توشکو او د بالښتو پوښونه به نوي کوې، کوټو ته به نوی رنګ ورکوې، او دغه ټول شیان یو بل ته ورته یي، یعنې یو له بل سره سر وخوري.
اها، نور به څه کوم؟
زه خو وایم چې الماری هم نوی کړم. درې کاله مخکې مو جوړې کړې وې، اوس یې بیخي موټ تللی دی، نوي نوي موډونه راوتلي دي.
ښه، نور څه وکړم؟
تو خو داسې پوښتنه کوې لکه چې په ما مسخرې کوې.
خو پوښتنه دشکه کوم چې نور څه وکړم؟
هغه د برندو کتارې هم نوی کړه، زړه مې تېنه تور شوی.
بل چا خو به څه شی نوي نوي کړي؟
د دردانې میړه خو آن د ټول کور نلونه او د برق لاینونه یې نوي کړي دي، ویلې ویریږو چې کومه ستونزه تېنه پیدا نه سي.
ښه، کومې ښځې خو به میړه نوي نوی کړی؟
دا څه بلایې؟ دا خبره د کړو ده چې ته کوې؟
چې دا خبره د کړو نه ده، نو زه به یو بل کار وکړم.
څه کار؟
دا کار چې دا ټول شیان به درته نوي کړم.
رښتیا؟
و خو.
خو یعنی څه؟
خو دا هر څه مې چې نوي کړه، نو ښځه هم نوی کوم او یو بل واده کوم.
ولې؟ د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په دومره نوي شوي کور کې یوه نوې او ځوانه ښځه هم په کار ده چې کور ښه ورسره ښکاره شي.
اوس هغه په خټو ککړ غزل هم واورئ.
زمونږ واټونه خټي، زمونږ کوڅې په خټو، زمونږ واټونه خټي، زمونږ کوڅې په خټو، زمونږ بوټونه ککړ، زمونږ پایڅې په خټو، زمونږ بوټونه ککړ، زمونږ پایڅې په خټو. کلی مو جوړ له خټو، خارونه ډوب خټو کې، کلی مو جوړ له خټو، خارونه ډوب خټو کې، زمون موټر په خټو، زمون موټر په خټو، زمونږ خری په خټو، زمون موټر په خټو، زمونږ خری په خټو. د پیغلی مخ په خټو همي د سکول ککړ، د پیغلی مخ په خټو همي د سکول ککړ، همي لمن ککړه، همي موزی په خټو، هم یې لمن ککړه، هم یې موزی په خټو. زمونږ د ژوند کتاب لکه له خټو جوړ وي، زمون د ژوند کتاب لکه خټو جوړ وی پانه خاتونه ککړ هم یې هاشی په خټو پانه خاتونه ککړ هم یې هاشی په خټو پدا د خټو خار کې پدا د خټو خار کې شوم غزل په خټو پدا د خټو خار کې شوم غزل په خټو استعاری خټینی هم یې تشبیه په خټو استعاری خټینی هم یې تشبیه په خټو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر سپوږمۍ هیله زورمتی او لیما میاخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دی کابل 1411 کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 4
Dinna 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 مصر دا کسی قصا دا خلی زلیخی قصا یوسف لیدا دا شپی قصا دا خوب کی دا حقی قصا دا سر اون کی دا کال قصا من ما دا بلال قصا مین با حبشی اما ورشتا غلمان بلی جدت کی شاد روان بلی خوکی پستی امو بلی شراب بلی شود بلی بکیان کی جنتی اما دوزخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی جرے ببی ترکم ببی ولی ببی زوکم ببی دانشا گنا نبتوں